فتا البرهان رئیس شورای انتقالی نظامی سودان گفته بود که از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی و اسعار خارجی پیدا شده است. و خبر آخرین که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی مانچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه کشی آغاز مسابقه، تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتینگ کند. هند تا اکنون در مسابقات بین المللی 50 اوره پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500 میلیارد تن در هند و پاکستان مشاهده می کنند. دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقه چهارمش از تیم افریقای جنوبی شکست خورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لا آزادی رادیو نه.
اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در 34 ولایت، 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ نماید. این اداره به صورت مجموع 6821 کارمند دارد. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای 364 ولسوالی رسمی و 11 ولسوالی غیر رسمی می باشد. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای 156 شاروالی ولایتی و محلی می باشد. این آمار بر اساس گزارش اداری مستقل ارگانهای محل است. در ازادی رادیو درنو اوریدونکو، در عدالت اول فساد سره در مبارزی خبرونه تا خرخل است. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700 822 755 و 0799 20 35 40. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 و 122 و 155 او 0 و 99 40 50 40. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ستونزو او فساد ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس او د ولسي جرګې د رئیس خغلی سید شاه سقیم او د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې د عدلی او قضایي چارو، اداري اصلاحاتو، اداري او اخلاقي فساد سره د مبارزې کمیسون رئیس خغلی محمد حسن شریفي بلخابي لموږ سره په خبرونه کې دي. خبرونه به د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره پیل کړو. خغلی سید شاه سقیم به تر څو شیبو پورې له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان په 34 ولایتونو کې تر ډیره پورې د مقام د ولایت مقام د ولسوالان او دغه ډول خاروالۍ د کومارنې دنده د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ده. موږ هڅه کوو چې خغلی سقیم له موږ سره په خبرونه کې ژر تر ژره ګډون وکړي. خو خغلی سقیم به تر راتلونکو دوه درې شیبو پوري د موږ سره په خبرونه کې باید وایم چې د سیمه ایزو خپلواک اورګانونو خپلواک اداره تر لري پورې په بیلو بیلو برخو کې خبرې کوي دند تر سره کوي او اقدام کوي. خغلی سقیم د ټلیفون پکره دی. خغلی سقیم خبرونه ته خره خلاص لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلې د نن ورځې خبرونه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته زنګړې شوې ده.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته زه ورځ بختور
وي. کور مو ودان مننه. خغلی سخیم پیل بلدی څخه وکړو چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې دندې او اهداف څه دي؟
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي اداره په 1960 کال کې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې جوړه شوله. دغه اداره د ریفورم په برخه کې کار کوي، د محلي حکومتداري په برخه کې کار کوي، د هغه محلي اداراتو د تاسیس او تقویت په دغو برخو کې کار کوي. په سیمه ییزه کچه باندې د هیوادوالو په حکومتي چارو کې او په پرمختګ په چارو کې د اشتراک لپاره دغه زمينه مساعده وي. همداسې دوی دغه اداره د سیمه ایزه کچه باندې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ هماهنګي پیدا کوي، د هغوی چارې ارزوي، چارې هغه ګزارش بیرته رئیس جمهور پورې رسوي. دغسې بېلابېلې چارې د سیمه ایزو ارګانو اداره ورباندې اخته ده.
ډېره مننه. خب د استخدام په برخه کې ستاسو د استخدام ډول څه ډول دی؟ هم په خپل تشکیلاتي سیستم کې چې په اداره کې لري او هم په عمومي توګه باندې چې د ولایتونو د ولسوالیو یا هم د ولایت د مقام د لپاره یې ټاکي.
د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې دغه پروسه څومره هم کېدای شي هغومره شفاف کې. تقریبا د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه کم تشکیل چې دی لري د شپږ زره څه باندې شاوخوا تشکیل لسی، دغه زیاته برخه د آزاد رقابت له لارې راغلې ده. همدغه د سیمه ایزو ارګانونو اداره د ښاروالیو په برخه کې په دې باندې کار کوي چې ښاروالان باید د آزاد رقابت له لارې راشي. که څه هم دغه د ښاروالانو ګمارل کېدل او ټاکل کېدل دا خو یو انتخاباتي لارې څخه باید راغلي وای، خو په افغانستان کې د ستونزو د مشکلاتو د هغو له وجې چې موږ په سیمه لرو، په سیمه ییزه کچه لرو، د مثلا د په زیاتو ښارونو کې هغه حدودات نه یې معلوم، د ښارونو نفوس نه یې معلوم، ځینې نورې ستونزې دي. د پوځ خاطر باندې موږ د ښاروالانو د استخدام پروسه هم آزاد رقابت ته ورکړې ده. همدغه سې د ولسوالانو په برخه کې د سیموګ هڅه کوي زیاتې ولسوالیو ته هغه ولسوالیو ته سیالت امکان ایوي، دغه ولسوالیو ته لوست کسان تعلیم یافته کسان د آزاد رقابت لاره وټاکو او هغه سیمو ته ویلي.
او د والیانو
په داخل کې هم همدغه سې په لوړ او ټیټه کچه داخلي مقررو یو کې ټول د آزاد رقابت لاره کېږي. په دغه رقابتي سیالیو کې اداري اصلاحات او کمیسیون او سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره دواړه شریک کار کوي.
ما په د خبرونه په پیل کې ساسو د ادارې په اړه د په معلوماتي برخه کې ویل چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره شپږ زره اته سوه یوویشت کارکوونکي لري. په دغه کارکوونکو کې شپږ لکه څنګه چې تاسو هم ویلي چې یوه برخه یې ستاسو د ویبسایټ د راپور پر اساس باندې چې یو نوي سلنه برخه یې د آزاد رقابت او ستاسو په وینا هم چې تر ډیره پورې دا د آزاد رقابت لخوا پر اساس باندې ګمارل کیږي، پاتې برخه یې څه ډول ده؟
ګورم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په دغه تشکیل په دې کې ولسوالان هم راځي، د خپل داخلي کارکوونکو دغه کم دي، د والیان، ولی صاحبانو، معاونین، د ښاروالان، د ټول راځي. او د افغانستان شخصي او اوریدونکو ټول ته معلوم دي دنه دغه ولسوالۍ د شالته موږ نسو کولای شالته د آزاد رقابت لاره کو کس ولېګو دنه لوست کسان د ولسوالۍ ته تک ته زړه نه کوي یا مثلا ک دنه دغه ولسوالۍ دي چې الته لوست کسان د ولسوالۍ په کچه باندې نسته چې هغه راځي بل سند کس چې هم لوست وي او هم د آزاد رقابت ترچالۍ وي هغه ته زړه نه کوي سلاټ سي او بل دنه دغه ستونزې هم لر کوزنه ولسوالۍ کې دنه قومي مشران سپنګيري او هغه تجربه کار کسان چې هغه زیات مستر تمامه دای شي په دغه برخو کې موږ د مجبوریت په اساس باندې هغه د آزاد رقابت له پروسې څخه تیریږو او دغه ولسوالیو ته او دغه ځینو نورو ځایونو ته هم دغه کسان ټاکو بل برخه د والیانو په برخه کې د والي صاحبانو بستونه چې هغه سیاسي دي او په هغه برخه کې هم د آزاد رقابت له لارې نه ټاکل کیږي
خو ارخمه تاسو سره شته چې په دغه دریس او څلور یا ولسوالیو کې چې ما مخ کې ورڅخه یادونه وکړه څومره ولسوالان د آزاد رقابت او څومره هم د هغه ډول کوم معیارونه چې تاسو ورته ویلي دی په کوم اساس د کوم معیارونو پر اساس باندې ټاکل کیږي
موږ درې ټول دریس او واټ او ولسوالۍ لرو په هغه کې دریس او درش په تی رسمي دی او اغه تلر شپات اغه ته موږ موخته ولسوالۍ ویلای شو د زیات ولسوالۍ ته موږ دغه ولسوالۍ په څو کټګوریو ویشل دي غیر فعال ولسوالۍ دي داسې ولسوالۍ دي چې وضعیت خراب وي داسې ولسوالۍ دي چې هغه په منځني حالت کې وي بل کټګوري داسې نسبی هي ولسوالۍ دي وضعیت لارته او بل سلارم کټګوري ولسوالۍ هغه د سیاغه په بش پړه توګه باندې کیده نو هغه ولسوالۍ سبې خې په بش پړه توګه باندې سمې دي په هغه ولسوالۍ کې موږ تقریبا هغه ولسوالۍ شمیر یو ستلس او شاو پاتریسي په بش پړه توګه لا تر څه سم دي دغه ولسوالۍ ته زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري هم دغه څه په نسبی خو ولسوالۍ کې هم دغه څه خوغه دقیق شمیرې نه د معلوماتو څخه د افغانستان ولسوالان دی ورځي وخت په وخت هغه شمیرې او امر تغیر کوي
یو څه چې تاسو ویل فکر کوم درې سو شپږتیا ولسوالې دي
او دغه کې موږ سره
ټول توګه په رسمي او غیر رسمي
غیر رسمي او رسمي او موقت ټول
دریس او اواتیا ولسوالی دلته یو نه پیغام چې تیر وطن ده او ک د ته پام نه دی شوی ما تاسو د رسمي ویب سټ څخه ځینې معلومات ترلاسه کړل په غی کې ویل شي چې د سیمو د اداري تقسیماتو پر اساس باندې د افغانستان دریس او څلور شپته ولسوالی رسمي او یولس ولسوالی غیر رسمي لري نو په هر صورت تاسو ویل چې دریس او شپږتیا ولسوالی پټولې کې موږ لرو چې دا رقم باید تصحیح شي په ورته وخت کې یو بل موضوع چې تاسو په مخ یې مول چې د دغه حکومت ولی یا حکومتاري له سیستم په ولایاتو کې یا په سیمو کې تاسو نظارت هم کوي نو کله چې داسې ولسوالی دي چې هغه ته د ډیره پورې تاسو نه کولای شي د آزاد رقابت پر اساس باندې هغه ته ولسوال واسطه وي نو تاسو څنګه کولای شي د هغه لکار څخه نظارت وکړي
البته هغه دا ټول ولسوالۍ نه دي یا هغه ولسوالۍ نه دي چې د آزاد رقابت لارې څخه نسور لګل هغه ولسوال په دغه ولسوالۍ کې ولسوال حاضر ده او هغه د ولسوالۍ په کچه باندې حکومتي ادارې البته شتون لري د حاکم د پسمه کې او هغه برته ورځنۍ توګه باندې برته ولایت ته راپور ورکوي یا د ولسوالۍ په اساس باندې د دې د چارو پرځولو کې هیڅ کوم مشکل نشته
نو یعنی تاسو د ارزونې معیار د دغه ولسوالانو د ارزونې معیار یا دغه سیمو کې د حکومتداري د ارزونې معیار یوازې د هغوی راپور دی چې ولایت مقام ته ورکړي
تر اوسه پورې دا چې اوس ولایتي ادارې بده ارزولې ولایتي شوراګانو بده د چارې ارزولې اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه حکومتي ادارو او د حکومتي چارواکو د چارو ارزونه دا پنځوس پسته د کو پنځوس خلکو ته ورکو چې د سیمې خلکو پوښتل سي او هغوی څومره ډاډه دي څومره نه دي او نور له مسلکي پلوه او نور ورسونو بیا ولایتي اداره ولایتي شورا او دغه خلک دی ورسوي لهغه دغه پروسه کې 50% خلکو ته برخه ورکول شوی او 50% دغه ولایتي ادارې ته ورکول شوی تر دې وړاندې دا پروسه یوازې د خپل اساس ولسی هغه ولایتي اداره به څومره جن خوشاله و ولایتي شورا د څنګه راپور ورکاو په هغه اوس مخ خلکو ته لومړیتوب ورکړی ده او هغوی هم دې پروسې ته مشترک شامل کړي دي.
نو ستاسو د دغه پریکړې اصلي لامل دا دی چې تاسو په دغه برخو کې نظارت کې پاتې راتلل که نه هغه ولسوالانو چې تاسو ته راپور درکوي د هغوی راپور کې ستونزې وي یا فساد و یا هم هغه ډول چې راپور ورکول کې د هغه څه نه و؟ یعنی دقیقا د دغه پریکړې لامل مو څه دی چې باید 50-50% دا 50-50 کې دا نظارت وویشل شي؟
بس بو کله کله به لدین ولسوالیو څخه داسې راپور ورکول کېدل چې هلته هېڅ ستونزه هېڅ مشکل نشته، خو د سیمې خلکو بیا هم شکایت درلودی. بیا هغه پروسه به ډېره اوږدېده چې بېرته به د محلي ادارو ته خبر ورکول کېدل، بیا به هغه ستونزه پلټل کېدل. اوس هغه د خلکو د شکایتونو په اساس باندې هغه پروسه یو څه سره رالنډه شوه. لالت هماغه خلک پوښتل کېږي، هغوی له پیله تر پایه پورې ټول په دغه پروسه کې داخل د چارې وینې ارزوي او څاري.
خغلی سخیم، یو بل موضوع ډیره مهمه موضوع هغه ده چې آیا تاسو ډاډه یاست چې په دغه 386 ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې کلونه کلونه حتی ویلی شو چې لسیزه کې هم د دې ولسوال نه دی بدل شوی، او که بدل شوی هم د هغلته یو میراثي سیستم موجود و چې د هغه میراثي سیستم پر اساس باندې که پلار وژل کېدی یا هم وفات کېدی د هغه زوی په د هغلته ولسوالو یا به ورور یا به مرار و؟ ولپه دې چې په دې اړه باندې موږ ته ډېر شکایتونه راغلي دي، حتی د ولسوالیو نمونه یې اخیستي دي، په د هغه کسانو نمونه یې اخیستي دي چې په یو ډول باندې ولسوالۍ یې په میراثي شکل باندې مخته وړي. حتی ولایت هم داسې تاسو په جریان کې یاست، ډېر شکایتونه په دې اړه باندې دي.
هو، دغه شکایتونه موږ ته هم را رسیږي، خو موږ هڅه کړې ده چې ډاډ ترلاسه کړو او ثابته کړو چې تر دې وروسته په هیڅ ولسوالۍ کې نه هغه سرپرست کس ته نه هغه سرپرست وارث ته داسې ځینو ولایتو په اړه باندې هم داسې شکایتونه مخکې کېدل، خو موږ هڅه کړې ده او تر زیاتې اندازې په دې برخه کې بریالي شوي یو. یوازې هغه ولسوالۍ چې په هغه ځای کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي، نور خطرونه دي، قومي تعصبونه دي، یا له ځینو ناامنو سیمو سره په داخل کې په بغل کې پرتې ولسوالۍ دي، یا داسې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې ولسوالۍ دي. دغسې ولسوالیو کې ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو او ورته ځینو ملحوظاتو په اساس باندې که دغسې ستونزې، خو په ټوله کې موږ په دې باندې زیاته توجه کړې ده، زیاته پاملرنه به ورته کړې ده چې هغه نه سرپرست ولسوال لرو، نه ولایت لرو، والي لرو، هغه د ټولو مشکل حل شوی ده. یوازې په ځینو محدودو ولسوالیو کې دغسې ستونزې کېږي.
ما ارقامش دارین که در چه تعداد از 386 ولسوالی از طرف ولسوال سرپرستی میشه، از طرف سرپرست ولسوال کارش پیش میره و همچنان به شکل میراثی است؟
دغه سکم دقیق ارقام موږ لزان فرنده لرو، یوازې موږ ته هغه ولسوالی چې دخل کټګوري په حساب باندې ویشلې دي، دغه کټګوریو په اساس باندې یو سلویولس ولسوالۍ په بشپړ توګه په ښه حالت کې دي چې هلته ټولې دولتي ادارې ولسوال او هر څارته شته. په دوهمه کټګوري کې بیا هغه نسبي ښې راځي، په دغو کې هم په ټولو ولسوالیو کې هم ولسوال شته، د دغو شمېر تقریبا 50 ولسوالیو ته رسېږي. په دې کې هم ولسوال شته، هم هغه قضا او څارنوالي او دغه عدلي او قضایي ارګانونه، دغه شته، ټوله ته حضور لري او کامل تصرف حکومت لري. بله، متوسط ده، په دغه کې هم حکومتي ادارې شته، خو هغه د ښې یو څه محدود د هغه یاویاو په شاوخوا کې ولسوالۍ دي. موږ یوازې غیر فعال شپږ ولسوالۍ لرو چې په هغه کې ولسوال هلته شتون نه لري، ځینې نورې دولتي ادارې چې هغه هلته نشت لی نامدی دي او د سقوط له خطر سره مخ کېده ده.
ډېر زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا چې ډېر انتقادونه دي او موږ ته داسې موارد هم راغلي دي چې ورڅخه شکایت کېږي چې د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې فساد شته، خپلواک نه ده، په نوم خپلواک ده، خپلواکي استقلالیت نه لري. په ځینو برخو کې فساد شته، ځینې ولسوالیان یا والیان د پیسو په بدل کې او یا هم د خپل پالنې په بدل کې ګمارل کې.
نه ګوري دیوالیانو خبره بیل ده، هغه دیوالیانو بس او فاتس ولا دغه نور برخه حتی تر خاروالانو پورې کچیر تاسو کته متوجه سوي یاست. په خاطر دی به دغه خاروالان ستاکل کېدل دا به یا د سیاسي اړیکو په اساس ستاکل کېدل یا به د سیاسي فشارونو په اساس ستاکل کېدل یا به د سلیقو په اساس ستاکل کېدل. خو په دغه ورستیو کې د سیمایزو ارګانو ادارې څخه دغه باندې کار کړی ده. تاسو وینئ زیات ولسوالان د آزاد رقابت لارې ټول د آزاد رقابت لارې راغلي دي. دوی هغه طرحې لري، زده کړې لري په دې برخه کې، هغه طرحې جوړې شوي وي، امتحان ورڅخه اخیستل شوی وي، وروستی انټرویو رئیس جمهور ورڅخه اخلي. په دوو ولایتونو کې به ښځینه ښاروالان لرو، میدان وردګو دایکندي کې همدغسې ولسوالانو په برخه کې ښځینه هم توانېدلی دي چې هغه ولسوالان شي د مرستیال والیانو په برخه کې. نو دغه څه کوم ستونزه نشته چې یا د سلیقې په اساس باندې یا د کومو نورو ملحوظاتو په اساس ټاکنې پکې وشي.
بېرته تاسو سره ګرځو ښاغلی سقیم. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در با ما روی خط تلفن هستن. آقای حدید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین بحث ما، بحث و برنامه امروز ما در مورد اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان است و قسمی که ما بحث امروی آقای سقیم دنبال کردیم، موارد را هم موارد را تایید و موارد را هم رد میکنن، به خصوص مواردی که والیا و ولسوالها از سوی در بدل پول و یا هم بر اساس خیشخوری ها و واسطه و این موضوعات مقرر میشن. در این حال موضوع دیگر هم گفتن که ما در بیشتر ولسوالی های افغانستان ولسوال داریم و به شکل نرمال فعالیت میکنن و ما از کارکردشان میکنیم. خواستیم در این مورد بدانیم که به خصوص در زون شمال افغانستان، به خصوص در ولسوالی ها اصلا ولسوال ندارن یا ولسوالای دارن که سرپرست هستن و یا هم ولسوالای هستن که سالهای سال در امی کرسی نشستن.
بسیار خوب، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و مهمان گرامی شما که من انسان ما نفهمیدم اسمشان هم، برشان سلام. بر شما
آقای سید شاه سقیم، رئیس اطلاعات و آگاهی عامی اداره ارگانهای محل افغانستان.
بسیار خوب، بر جناب رئیس سقیم احترامات تقدیم میکنم خدمت شما. هر شبه که بدون شک چیزی که شما سوال کردین، والیان ولایات معمولا پست‌های بسیار سیاسی هست و از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب میشه و همچنان ولسوال صاحبا بر اساس امو امتحانی که دارن در اصلاحات اداری مقرر میشن و ما خوشبختانه در ولایت شمال افغانستان در ویژه ما میخواییم از جغرافیه بلخ، چون بلخی از هم گفته میشد که یک امپراتوری خاص بود و جناب استاد عطا محمد نور بود و یک تغییر تبدیل آمد. شما میفهمین که در بلخ والی جدیدی که آمده به اساس توافقنامه بین طرفین و حکومت مرکزی و رهبری دولت افغانستان به میان آمده که هیچ نوع معامله به اصطلاح پولی و گپاد اقبالی مثلا نبوده، یک بحث سیاسی در بلخ بوده.
هدف از ولی خوش ما به عنوان یک مثال هست آقای حدید، هدف از عمومی هست.
فهمیدم. خب ما از عمومی میخوایم، بحث ما محور تنها در بلخ نیست، ولی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنم که میخوایم در معلومات که ما در بلخ داریم، در ما 14 ولسوالی داریم خوشبختانه، 14 ولسوالی ما ولسوال داره، همش فعال است و یک تعداد زیاد اکثریتشون از طریق رقابت آزاد و حتی از ولایات دیگه هم هست که در اینجا معرفی شدن آمدن. ولی ما فکر میکنم که بحث شهردارها بیشتر می آقای سفیم که صحبت کردن معمولا گفته میشه و گفته چیز دیگه یک حقیقت داره که اونجا پول میگیره در بستای شهرداری، واقعا گفته میشه که شهردارها بدون پول مقرر نمیشه. و همچنان ضمن اینکه ما تایید میکنیم بعضی کارهای بسیار خوبی از ادارات مستقل ارگانهای محلی وجود داره، اما موجودیت فساد ما هم تایید میکنم که در اداره ارگانهای محلی فساد وجود داره و این را آقای سفین باید تایید بکنه. مثال های زیادی داریم، من هم میخواییم با جزئیات این مسئله برم.
آقای حدید ببخشید، به خاطر از اینکه بحث بتانیم معیاری تر و مستندتر داشته باشیم، اگر مثال های هم یادآور شوین فکر میکنم بهتر خواهد بود و مردم بهتر قضاوت خواهد کرده بتانن.
خب من خدمت شما عرض کردم که نباید آقای سفینی باشه که در ارگانهای محلی کاملا نگرانش ها پاک و شفاف است و هیچ گونه مشکل وجود نداره. من تایید میکنم که در ارگانهای محلی فساد هست و این را هیچ کس پنهانم کرده نمیتونه.
بر اساس کدام موارد میشه بگوییم آقای حدید؟
من میخواییم بگوییم که همین که گفتم شاروال ها بدون پول مقرر نمیشن. من نمیفهم که پول چی میگیره. آیا بعضا موارد گفته میشه که قراردادهایی که میره این قراردادها با ادارات محلی و ارگانهای محلی در تبانی با آنها، بعضا قراردادها یعنی تبادله پول میشه و بعض قراردادها این گونه است. اداره ارگانهای محلی تا پول نتیم این قراردادها به شورای وزیران نمیره این مثل است. و بعضا مقرری های بسیار پایین رتبه، حتی کسایی که پایین رتبه هستن در ادارات میرن و از اینکه خصوصا از ولایات شمال افغانستان وقتی که اونجا میرن شما میفهمید اینا مسافر هستن و مشکلات زیاد دارن. و طبیعیه که البته همه منظوری میتونه نیست خدای نخواسته در ارگانهای محلی تو فساد است که تماما جایش پول میگیره و چیز میکنه. برخی از ادارات شاید من بر شما گفتم که مثالهایش هم میره، من براتون گفتم که مامورین پایین رتبه که میرن حتی تقاضای از این میشه که برای ما یک بخاری بخر، برای ما یک یخچال در دفتر ما بخر یا این فلان چیز را بیار و ما این کارتان رو میریم. در غیر از اگر افصال میکنم وقتی از شمال افغانستان میرم میگه که یک اتاق درابطیم بازه چه خسرگردانی دو روز بخصتی کابل و بالاخره سر انجام مناگذیر میشه که یک چیز پول بده و کار خود زودتر خلاص بکنه. این موارد هست و امیدوار هستم که رهبری ارگانهای محلی سر این مسئله فکر بکنن و خوب است که این مشکلات که مردم شمال افغانستان و بخصوص مردمایی که از اطراف در اونجا میرن این مشکلات وجود داره و امیدوار هستم که به این یک رسیدگی شود.
بحث شروال ها را بسیار جدی مطرح کردین و بر اساس همو هم گفتین که اداره مستقل ارگان های محلی باید نگوید که شفاف است، بلکه فساد در به گفته شما در برخی قسمت ها وجود داره. در بله. کل در ولایت بلخ در بحث شروال ها و یا هم در ولایت شمالی افغانستان موردی هست که شروال پول داده باشه و یا هم شما از او آگاه باشین یا بر اساس پول هم واسطه مقرر شده باشه که یک مورد مستند داشته
شما...
باشیم حداقل که بتوانیم با آقای سکینه
خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنیم چون محور بحث امروز اختصاصی روی اداره ارگانهای محلی هست، یعنی منظور ما ای هست خدای نخواسته تعبیر سو نشه حرفای ما. در ادارات افغانستان شما چی فکر میکنید که هیچ همه مردم وقتی که جپا رو میزنه هوایی میگه هیچ وقتی مثلا هوایی نیست؟ من برای شما میگم که در همه ادارات افغانستان مشکلات وجود داره و مشکلات فساد یک حقیقت مسلم است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه
شما...
در همه ادارات افغانستان منطور نحوی گرفت و به اصطلاح عمل کرد ها با نظر به صلاحیت های کاری و نظر به پست و ارزش ها تفاوت های خود داره. من فکر میکنم که انی که من اشاره کردم که بعضی از شاروال ها، من نمیخوایم نام این شاروال ها را بگیرم، ولی من بر شما میگم که بعضی از شاروال ها که مقرر شدن در افغانستان و یا در افغانستان دو اصل فراموش ناشدنی است، یعنی روابط بسیار تاثیر داره در مقرری ها و همچنان بحث دومش بحث فساد است. ما نباید از این کار کنیم. طبیعی است که در بعضی موارد روابط میتونه بر این مسئله به اصطلاح بسیار تاثیرگذار است و در این مقرری ها بسیار اثر داره و بحث پول و فساد در مقرری ها حال یک گپ بسیار عادی شده. از امو ارگ ریاست جمهوری شما شروع کنیم تا پایین ترین رده که من در این مقرری ها بعضن ما گفته نمیتونم اگر 100 نفر مقرر میشه در 100 نفر 80 نفرش پول معامله میشه و 20ش ممکن با توانایی و اون چیز خود برای ده. غیر از اون یک حقیقت مسلم است که وجود داره.
درست. به عنوان یکی از نهادهای نظارت کننده بر کارکرد مقامات ولایتی یا در کل مقامات محلی، آقای حدید، یک بحث و یا شکایت دیگه موجود داره ای که هماهنگی و یا هم فکر واحد بین مقام ولایت و همچنان ولسوال‌ها که از طرف اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان مقرر میشن بر اساس یک پروسه آزاد به گفته آقای سقیم، یک هماهنگی و یک فکر واحد در عمل کرد وجود نداره. آیا این موضوع در ولایت شمالی افغانستان بخصوص در بلخ هم مورد بحث است یا خیر؟
یقینا این حرف وجود داره. من میخوام مثال های از دیرکتون بتونم. شما در جغرافی که زندگی میکنین، حال شما از جغرافی بلخ هیچ مناگاهی ندارین، ولی عبدال حدید میفهمه که در بلخ چی میگذره.
بله.
خوب است که اگر این مقرری ها یک تفاهم بین ارگان های این پیشنهاد ما است بسیار دوستانه برای ریاست، چون من هم جزی از ارگان‌های محلی هستم که اداره مستقل ریاست انسجام شوراها به اصطلاح تمام امتیازات ما و شورای ولایتی به نحو عظیمی اداره چیز میشه. برای ما دشوار نیست، به خاطر از اینکه ما همیشه قطار گفتیم احترام دارم به ارگان‌های محلی، ولی این مشکلات خود داره. یعنی نقصا این نقصه ها هست در جای کار است، نقصه ها. خوب است که اگر ولسوال ها مقرر میشه یا شهردار ها، باید مقامات ولایت در جریان قرار بگیرند، یعنی یک تفاهم باشه با یک کسی که ما در یک ولسوالی چه خصوصیات دارد، چه مردم است، و یا یک کسی که ما این تجربه کافی داره، شناخت داره از مردم، آیا میتونه که می توانایی را داره مدیریت شه. متاسفانه این ناهمخوانی ها در اداره مستقل بین ولایات هست، ولی فراموش نکنیم ارگان های محلی در این اواخر یک سال دو سال میشه که سیستم کاریش یک مقدار تعویض شده، یعنی خیلی بیهودی ها آمده در راستای امی تبادل مکاتب و مسائلی که بوده، یعنی خیلی با ولایت یک هماهنگی خاص در حال یک به اصطلاح پیشرفت و چیز است که من تایید میکنم. اما نقصه و نقصه هایی که در پیشرفت هم بوده در تعیین ولسوال ها و بعض مسائل، مشوره های ولایت یا چیزهایی را نگرفتن که باعث ایجاد مشکلات شده و یا افراد تنبل و فاصل و بیکاره را بر نحوی که یا مثلا یا واسطه بوده یا واسطه شده یا پول داده یا به اساس روابط آمده، نتونسته توانایی های کاری نداشته و این موفق نبوده و این ناکامی ها مربوط منوط میشه بر ارگان های محلی و مقام ولایت. و اگر این امانگی ها وجود داشته باشن، من بدون شک که مطمئن هستم که انشاءالله هیچ وقت مشکلات به بار نمیه و مردم و شهروند از این نایه هیچ وقت متضرر نمیشه. امیدوار هستم که هر کار اگر با تفاهم شوه، با مشوره شوه، بسیار کاری نیک میشه، شرایط افغانستان ایجاب میکنه که ما یک دولت مصلحتی داریم و بر اساس مصلحت ها و مسائلی که در افغانستان جنگ، ناامنی و موارد بی‌اعتمادی شهروند در مقابل حکومت یا دولت و همچنین افرادی که تعهد درست ندارن، اگر اینا افراد درست و شایسته و همین که میگن شایسته سالاری رو معیار قرار میدن، شایسته سالاری صرف در حد یک شعار است در افغانستان. متاسفانه در بسیار کم موارد است که ما ببینیم سا شخصیت های محترم میایند و یک کرسی را وقتی که اعراض یک کرسی را میگیرند، میتونن یک خدمت بسیار خوب بکنن و مردم به اصطلاح در زیر سطحشان آرام بشن. اما کسایی هستن که میایند و به اصطلاح دولت هم بدنام میسازن و عملکرد حکومت اداره محلی و همچون مرکزی همه را.
بسیار زیاد تشکر آقای حدید، بسیار لطف کردین، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
سلام با شما و میهمانان و تمام شنوندگان تقدیم می کنم. من از غزنی گرد نگارم احمدی هستم. بله میشنوید؟
بفرمایید آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین. میشنوید آقای احمدی، بفرمایید، به برنامه خوش آمدین.
خب تشکر. ما سوال داشتم از این، ما مشکل داشتم از برغمی قبلا به اون مواجه شدیم، مشکل ما با فساد اداری بود، شما چند وقت قبل میخواستیم من قابلی خانه خود جور کنیم و در چند ادارات دولتی که همینجه مراجعه کردیم، متاسفانه که بدون پول بدون پیسه هیچ کار متاسفانه صورت نمیگیره. واقع مسلم ما بود ما باید قباله و چیز یا خط قانونی تعمیر خود می داشتیم. ما رفتیم چندی با مراجعه کنم در شورولی، رفتیم ما با خاطر جمع کردن عواید چه باقیات به خود که از طرف شورولی صفایی بودم باقیات داشتیم، ما رو جمع میکردیم. با وجودی که ما او را تحویل میکردیم، با وجود دو هم از ما پول خواستن شد که نقدر با ما هم بده بزرم تحویل کنیم. یکی دیگر در ایسه محکمه که میرفتیم تمام کار قانونی خود تایی مراحل کرده بودیم، از شورولی از ولایت تمام مکتوبات خود رسانده بودیم به محکمه شهری. متاسفانه محکمه شهری 8 ماه مورد دوان و به ما قباله مورد نمیدادن تا که با ایشان مفاهیم تفاهم نکردیم با پول. ما گفت ما هیچ امکان نداره، تمام این کارهای با ما میشد بسی خسته شدیم، آخر مجبورن شدیم که ما به محکمه شهری خود پول دادیم و قباله خود به دست آوردیم. 8 ماه مدعیم از کار افتادیم، مردم مجبور، مردم از دست به خاطر مجبوری و به خاطر بسیار مشکلات ما داشت قرض کردیم، حتی ما پول اینا رو پورا کردیم که با مورا چی کردیم تا قباله خود به دست آوردیم. متاسفانه بسیار مشکلات از بمی تو با ولایت ها و با ولسوالی ها و اینجا خود بسیار مشکلات
مشکلتان. تشکر آقای احمدی، مشکلتان گرفته شد، هرچند با موضوع برنامه متفاوت بود. انشالله در برنامه های آینده کوشش میکنیم روی از این موضوع صحبت بکنیم و شما هم در جریان قرار بگیرید. خغلی سقیم، تاسو د خغلی حدید خبری واوریدی؟ یو له هغه چارون کو څخه چې د ولایت په ولایتونو کې یا هم په سیمه کې د حکومت پر کړنو په څنګه توګه د محلي حکومت پر کړنو باندې څار لري، دوی ویلې چې فساد شته او د سیمایزو چارګو د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره باید دا ومني، او په ځنګړي توګه د خاروالۍ په برخه کې ویلي چې د خاروالانو د ټاکلو په برخه کې د پیسو پیسې اخیستل کیږي او د روابطو او د پیسو په بدل کې دوی ګمارل کیږي. دغه ډول ډول د هماهنګۍ خبرې یاد کړله چې هماهنګي نشته او دا تر ډېره پورې د حکومت د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي دي. خغلی سخیم، بله بفرمایین، با برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین. سلام
علیکم تلاش ستاسو بله. قدرمن اوریدم کو ملمونو ته سلامونه نصرت الله زرین ستانګزام له هرات ولایت نه.
خغلی سن زه خبرون ته خرغ لاست، زموک همیشنه همکار تاسو ته خرغ لاست وایو.
مننه. البته سم صاحب خوب خبری وکړلې په بعض عوامل باندې وغږېدلې، دا چې مثلا بعض ولسوالیان فعاله غیر فعاله نیمه فعاله، مګر په دې وروستیو کې شاهدانو د بعض اداري تشکیلاتو ایجاد، بعض ولایتونه ایجاد شول چې نه مساحت نه نفوس ایجاد کاوه چې هغه باید ولایت سي ولې ولایت شو، او نفوس مو کافي نه، مساحت هم کافي نه و. لبل خو بعض ولسوالیان موږ لرو چې ډیر پراخ مساحت لري او ډیر غټ نفوس لري، تر ډیره وخته د هغو ولسوالیانو او اوسیدونکو مبارزې ولایت مقام ورته ورکړل چې همانس و هغه تاته تقسیماتو په وړو باندې مثال په توګه باندې درته ویل سم د هرات توره د شکند ولسوالۍ. نو اوس پوښتنه دغه ده چې د دغو نوي اداري تشکیلاتو د ایجاد لپاره معیار څه شی ده؟ د کوم معیار په اساس باندې مثلا لکه د پنجشیر غوندې یوه ولسوالۍ هغه ولایت ته بدلېږي، اما د شندن ولسوالۍ نه بدلېږي؟ نو پوښتنه مې دغه ده، سقیم صاحب وویل چې ولسوالان د آزاد رقابت له لارې ټاکل کېږي، ولې له بده مرغه تر اوسه پورې موږ اورېد هم شاهدان نه وو چې موږ دې لیدلي وي چې ولسوالیانو پوستونه دې په څنګه چې اعلان شوي دي، هماغه چې ولسوالان ټاکل شوي، فقط بعض موردو کې پوستونه اعلان شوي دي، شکلیتي امتحان اخیستل شوی و د کسان چې ټاکل شوي دي ټولی د علایقو او د روابطو په اساس باندې وو. درېیمه پوښتنه مې د سکن صاحب دغه ده، تلاش صاحب، د ښاروالیانو د قانون له مخې ښاروالیان ښاروالیان چې دي هغه یو انتخاباتي او ولسي نهاد ده. سکن صاحب وویل چې د بعض ملحوظاتو له لحاظه موږ ښاروالان موږ د آزاد رقابت له لارې ټاکو، یا
زه پر خبر لري که ولې تاکي هغه بعد ولایت کې کوم اړیکه پرې شو دوی ویل چې د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداره باید ومني چې فساد شته په ځنګړې توګه د خاروالې په برخه کې چې خاروالان د روابطو او د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي په ورته وخت کې د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ د نه همغږي په اړه هم وویل چې د تر ډېره پورې ستونزې زیږولې دي او خلک ورسره په ستونزه کې دي.
تلاش
سر زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ ښاغلی صاحب، د حادثې
خبرې ما واورېدلې، ټولې خبرې مې واورېدې. زه تر پای پورې دې ته تمه وم چې حادث صاحب دغسې کوم بیلګه وښي چې له کوم ښاروال څخه دغسې چیرته پیسې غوښتل شوي دي، په کوم معینیت کې، په ریاست کې یا بل ځای کې چیرې غوښتنه ځینې شوې ده، خو دوی داسې تر پایه پورې کومه خبره ونه کړه. یوازې هم د یخچالو، د بخاریو، د دغو یادونه یې وکړه. هغه زه فکر کوم ټولې ادارې
ما له ښاغلي حدید نه وغوښتل چې په دې اړه باندې مستند موضوع مطرح کړي، خو دوی هغه ځینې عوامل چې له دوی سره وو د یاد کړل تاسو ته.
د ښاروالانو په برخه کې دغه بل ورور هم یادونه وکړله، خو ټلیفوني اړیکه یې ختم پرېسوله. د ښاروالانو په برخه کې اجازه راکړئ چې لږ معلومات درکړم. دلته یو ګډوډي سره غلې ده، هغه ناسم په هوای راغلی ده. د ښاروالانو په برخه کې د ښاروالانو بستونه داسې دي چې د قانون په اساس دا باید ښاروال ځان کاندید کې په هغه سیمه کې، په هغه ښار کې دغه ښار اوسیدونکي رایه ورکړي، او د لوړې رایې کس راشي د خلکو ډاډ ترلاسه کړي او ښاروال مقرر شي. خو په افغانستان کې دغه ستونزه ده چې زیات ښارونه نفوس یې نه ده معلوم د خیکسو څومره نفوس لري. هغه د ښارونو ترمنځ، د ولسوالیو ترمنځ دغه حدودات او دغه نه دي معلوم تر اوسه پورې. ځینې نورې ستونزې دي چې موږ نشو کولای ښاروالان د انتخاباتو د ټاکنو له لارې وټاکو. البته د سیمه ییزو ارګانونو اداره بشپړ توګه هڅه کوي چې دغه روان کال کې به موږ لیگ تر لیگ کولای شو درې ښاروالان دغه سوټه کو څنګه دی ټاکن ولر راشه. دغه موږ یو پلان د سه سخ کال وکولای شو درې ښارونو ته ټاکن ولر ښاروالان وټاکو. نو په اوسنۍ حالت کې دغه ستوند سره غل د هغه بیرته غناسم په هوای د موږ هر ښاروالۍ ته خلکو څخه طرح غواړو. هغه طرح د اوایدو د زیاتوالي لپاره دي، د ښار د لاښوالي لپاره دي، د زخونو ساحو د جوړولو لپاره دي، د خدماتو لپاره دي. داسې بشپړې طرحې دي نه غواړو. کله چې دغه طرحې رالی، د دغو طرحو په اساس باندې خلک دغه کاندیدان شارټ لیست کېږي، له دوی څخه یو کوچنی امکان هم اخیستل کېږي. بیا د دوی له ډلې هرې ښاروالۍ ته درې نفره کامیابه کېږي. دغه درې نفر چې کامیاب شي، دا به له خپلو طرحو سره رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور له دریو واړو سره انټرویو کوي، مرکه ورسره کوي، له دوی پوښتنې کوي، هغه د طرحو په اړه باندې پوښتنې کوي چې رقم دوی دغه طرح عملي کوي څنګه لیکلي خو یې ده. له هغو دریو کسانو بیا یو کس ځي ښاروال ټاکل کیږي. اوس دلته ستونزه ده، زیات ښاروالۍ دغه سې دي کاندیدان ورته کاندید وي، طرحې راوړي وي، خو په دغه اوله پروسه کې یوازې یو نفر یا دوه نفره کامیاب شي، درې نفره پوره نه کې چې موږ هغه ریاست جمهوري ته ولیږو. بیا موږ دغه یو کس یا دوه کس چې کامیاب شوي دا ظرف ته وساتو، له ځان سره هغه بس بیرته بیا اعلان ته بوځو چې هغه درېیم نفر هم راپوره کړي. په دغه برخه کې دغه ځنډ چې راځي، زیات خلک فکر کوي چې کامیاب په اول امتحان کې کامیاب شوی یم، ولې وځنډې د پروسه، ولې څوک پوښتنه نه کوي، ولې زه نو مقرر نه شوم. موږ یوازې هغه بس دوباره اعلان ته ورکړی وي چې هغه درېیم کس هم ورسره پیدا کړو، یا یو کس که کامیاب وي دوه نور ورسره پیدا کړو. په هغه خاطر باندې دغه ځنډ راځي، او زیات خلک فکر کوي چې دلته کومه د فساد خبره ده. د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې په ډاډ سره ویلای شم چې فساد نشته، ځکه موږ د سوشل میډیا له لارې، د رسنیو له لارې، د هغه خپلو ویب سایټ له لارې، د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، د دغو له لارې موږ ځانګړې شمېرې اعلان کړي دي. که چېرته هر ځای هم تاسو له فساد له دغسې پېښې سره مخ شوې، په هماغه لحظه دغه شمېرې ته یو زنګ راووهئ، یا موږ ته پیغام پرېږدئ.
دغه مو اعلان کړی دی او تر اوسه پورې موږ ته دغه کوم هیڅ گزارش او راپور نه درغله.
ډیر مننه. بیرته تاسو راګرځو درنو اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې مکه هم دوی له موږ سره ژمنه کړې و، خو اوس خپل ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. موږ هڅه کوو له دوی سره اړیکه ونیسو. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس ښاغلي علي احمد سره د اړیکې نیولو په هڅه کې یو. ښاغلی سخیم، یو موضوع که څه هم تاسو ویلي چې مستند نه دي او د پیسو په مقابل کې د ښاروالانو یا هم د والیانو یا ولسوالانو ټاکل کېدل مراد کړل، خو د روابطو پر اساس باندې ځینې شیان داسې شته چې شاید هم په مستند ډول ته ضرورت نه وي. لکه زه نه غواړم نومې واخلم، خو ټولو اوریدونکو ته معلومه ده او دا په دې اړه باندې شکایتونه هم شته. تاسو ته به هم معلومه وي چې ځینې چارواکي له هغه ډلې والیان، ولسوالان او ښاروالان شته چې یا په حکومت کې د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ورونه، خپلوان، وریرونه، زامن یا داسې نور کسان دي. آیا تاسو دا ردوئ؟
ما د سمایز ارګانونو د ادارې دغه تشکیلاتو او دغه استخدام په برخه کې سیستم د فساد اداوې کېدل دي ولسوالانو د ښاروالانو په برخه کې، په دغه باندې ما درته وویل په سمایز کچه کېدای شي ځینې ستونزې دي په سمایزو ادارو کې، ځکه هغه ډېرې لرې دي له هغه ځای څخه. اواز مې اوري؟
او تاسو اواز اورئ؟ مې
نه په سمې ځکه چې کېدای شي ځینې ستونزې خو د هغو ستونزو د رفع کولو لپاره ما تاسو مخې وویل چې موږ شمیرې اعلان کړې
دي. دا ستونزې خغلی سقیم سمې نه دي، ما ویل چې د والی په کچه باندې هم داسې موارد یا شکایتونه موږ ته راغلي دي چې والی د فلاني ولایت، والی په حکومت کې د فلاني لوړپوړي چارواکي، یا یې ورور دی، یا یې لګون څخه دی، یا یې کلی څخه دی، یا یې خپل دی، یا یې ورانه یا ایسوې ته دغه سه ولسوالان، خاروالان، آیا دوی هم د آزاد پروسې پر اساس باندې دغه پوسټ رسیدلې چې په دې اړه باندې ډېرې نیوکه او شکونه دي؟
دیوال صاحبانو دغه کم بستونه سیدا سیاسي دي، دغه د آزاد رقابت لپاره د کسان ناراضي، یوازې کاروالان د آزاد رقابت
لپاره. خو په هر ډول چې یعنی دا په دې کې تاسو لاسوهنه منې چې دغه مقررانې په خپلواک توګه نه تر سره کیږي؟
تر کومې اندازې پورې چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پورې مربوطه ده د والیانو ټاکل، په دغه برخه کې موږ له کوم سیاسي فشار او له دغو نزاکتونو څخه خلاص یو.
دغه کسان آیا ستاسو له په پاڼه کې نه دی راغلي چې دغه کس د فلاني کس پورې اړه لري، یا تاسو دغه پیشنهاد کړی وي، یا هم په هر ډول باندې هغه اداري کار تاسو تر سره کړی وي او مسولیت تاسو ته راوګرځي، او هغه کس خپلواک نه وي، دی د آزاد رقابت یا هم د پډیر خپلواک توګه باندې نه ګمارل شوی، بلکې هغه دی یو سیاسي کس یا دی یو حزبي کس یا هم دی یو اړخ پورې یا د چارواکي پورې ارتباط لري، او هغه لخوا ټاکل کیږي یا ګمارل کیږي، یا په دې اړه ساسو ته ګمارنه په برخه کې لاس وهنه کیږي؟
د ګمارنې په برخه کې هیڅ لاس وهنه نشته. د کوم ولایتونو ته چې نوي والیان ټاکل کېږي، هغه د حکومت او د ریاست جمهوري او دغه ټوله کې د حکومت د رهبري د لزمدیت په اساس ټاکل کېږي چې په کومه سیمه کې څوک څومره قوي ده، څومره پیاوړی ده، څومره کولای شي هلته حکومت ولې پراخه کړي، څومره کولای شي خدمات تر لرې ساحو پورې ورسوي، هغه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، د خلکو له غوښتنو سره بلد ده، څومره هغه خلک ولایت خلک ډاډه کولای شي. د دغو ټولو نظر کینولو سره د حکومت رهبری یو کس ټاکي د سیمه ایزو ارګانونو اداره، هغه د دغو ټولو په نظر کینولو سره هغه ریاست جمهوریت ته پیشنهاد کوي او د رئیس جمهور لخوا به د والی په توګه ټاکل کیږي. خو په ټولو کې د والیانو بس د هغه سیاسي ده او د آزاد رقابت د دغو لاله والی
ده. نو داسې والی نشته چې هغه د چارواکي ورور وي، یا د چارواکي هغه تاسو ته معرفي کړی وي یا پیشنهاد کړی وي، یا په یو ډول نه په یو ډول باندې ستاسو دا د مقررې یا هم د ګمارنې برخه یې ننګولې وي؟
ګورې تلشت د دې ست دغه کسان ست د چارواکو ورونه د چارواکو د کورنۍ غړي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک د چارواکو د کوم چارواکو د کورنۍ غړی سن او هغه هیڅ هم نشي کولای، هغه باید خامخه یا بی کفایت یا کار ونه کولای شي، اپ کار کونه شي، هغه هم هغه د ورڅیا درلودلو په اساس باندې دغه سوی د لیګل سوی دالته ولایت ته وغه خو د خې ورکړ د خنه چې جاي ورکړ دغه کسانو الته زیات ستونزې پاوی د دینو دغه کسانو په تک سره هغه حل سوی دي، نو په دې خاطر دوی نه دي ټاکل سوی دي کوم چارواکي سره اړیکې لري یا کورنۍ روابط لري یا د وینې خپل ور سره لري یا نور، دوی هغه د خپل ورڅیا په اساس ټاکل سوی دا شنو کله د کوم چارواکي خپلوان راوځي یا د سیاست د لیکم غړی راوځي، نو
بیا تاسو کولای شئ چې په مستقلانه توګه په ډیره ډاډمنه توګه او په دې پر دغه کسانو باندې نظارت وکړئ، په دې کسانو باندې تاسو حاکمیت لري، د دوی د صلاحیتونو او د مسؤلیتونو پوښتنه وکړئ.
بالکل دغه نظارت سارانه ارزونه دغه ټول ډیره خطوږي چې په خو کلونو کې تاسو شایدانه سي حتی والیانو به دخل نه منلې د مرکز خبري به نه منلې یا به څو سوال، مګر په اوس وخت کې په دغه والي صاحبانو په چارو باندې هغه نظارت زیات د سارانه زیات د ارزونه زیات.
خغلی سخیم په دغه تازه مواردو کې هم داسې شته چې ځینې والیان ځین د حکومت لخوا ځینې ګمارنې نه دي منلي، دا تازه خبرې دي په همدغه والیانو کې دي په همدغه ولایتونو کې دي، او تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې دا ستونزې شته، نو څنګه کولای شو وایو چې په دې برخه ست نظارت ډیر پیاوړی او تاسو په دې توانیدلی یاست چې دوی مخه ونیسئ؟
زموږ د معلوماتو په اساس اوس په دغه اوس وخت کې دغه کومه پیښه موږ نه لرو، کوم ولایت څخه دی د مرکزي حکومت کومه پریکړه چلنج شوې وي، البته په ځینو ولایتو کې دغه ستونزه یې هغه به هلته د ځینو سیمه ییزو ملحوظاتو په اساس ځینو ستونزو په اساس باندې دغه یوه شاز و نادره پیښه کیږي، خو په ټوله کې دغه هیڅ شی نشته، ټول والي صاحبان هماغه د رئیس جمهور استازي دي په ولایتونو کې چارې ارزول کیږي، د دوی ارزیابي او څارنه او د ټول په ډېره بهترینه توګه باندې.
ډېره زیاته مننه. یو بل موضوع هغه ده چې ښاغلی ستنیزي هم په دې اړه باندې پوښتنه وکړه، او موږ سره هم دا پوښتنه ده چې د ولایت د ولسوالیو د ولایت کېدو معیار څه دی، او ځینې وختونه دغه فکر نه کوي چې د ولایت د ولسوالیو په ولایتو باندې بدلول یا هم د دوی تعدد ستونزې رامنځته کوي، او که ځینې ولایتونه درجو کې بدلون راغلی دی، مثلا لومړی دوه درجې درېم درجې لومړی درجه شوی یا دوه درجه شوی ده، اوس هم په هغه ولایتونو کې ډېرې ستونزې دي، یوازې په نوم باندې درجې به بدلون موندلی دی، لومړی درجې ته رسیدلی، خو امتیازات او نور ټول مسؤلیتونه د صلاحیتونه یې د هماغې درجې دي چې په خواول
د ولسوالیو په برخه کې سمو د مخکې هم دغه یو اوازه راپورت چې حکومت غواړي د ولسوالیو په ولایتونو بدل کړي،
هو تاسو چې دا یو تر هم لرو، اما دا کار نه دی شوی.
بالکل نه، دا سوي مو هغه وخت مو ویلي وسم دا سوي کله چې کوم سم کوم ولسوالیو په ولایت بدلېږي، الته اول د سم نفوس کتل کیږي، دا ولسوالۍ څومره نفوس لري، موقعیت کتل کیږي چې له مرکز څخه څومره لري، دا دغه طبيعي ډیر مکتل کې دغه هغه جغرافي جوړښت کتل کې یا موقعیت کتل کې لوی لار په تاسو د کان لري، مادن لري، طبيعي زیرمې لري، نفوس څومره ده، او هغه د خپل د ولایتي ادارې هغه زور ته هم کتل کې آیا دغه فاصله د ولسوالۍ له مرکز څخه لري د خدمات خطو رسول کې یا تک نه رسول کېږي، د دغه ټولو په نظر کې نیولو سره د سیمه ییزو ارګانونو ادارې څو وخت وړاندې دغه یو په پلان کې لرلو چې چیرته موږ وکولای شو ځینې لیرې پرتې ولسوالۍ او سیمې چې هغه ولایاتو باندې بدلې کړو، ایا دغه د خلکو ته د خدماتو په رسولو کې د حکومتولۍ د لا پراختیا په کې د متوازن انکشاف په برخه کې به موږ څومره وکولای شو چې پرمختګ کړی، په دې خاطر باندې موږ ځینې څېړنې او مطالعې روانې کړې وې، هغه اوس هم جریان لري،
خو تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم سیمه ولسوالۍ او داسې مشخصه نه ده چې هغه د ولایت بدل شي او کوم ولایتونه چې د
خغلې سپیم ډېره زیاته مننه. زموږ د خبرونې وخت کم دی که فقط یو کلمه هم تاسو